سلامونه ستړي مشه زه سفي الله ستانګ زایم د ازادي رادیو خراغلاس وایم نن سه شنبه د 14 سلورم کال د مرغومی نهمه د 2025 کال د دسمبر درشمه پیل په خبرونو کو د جرمنی یوې محکمې پر يهودانو د بریټ پلان په تور د یو افغان د زندانی کولو امر کړی. د جرمنی د عدالت فدرالي محکمې د دوشمې پر ورځ په بیان کې ویلي د افغان د نومبر په 15مه په ډنمارک کې د جرمنی په غوښتنه نیول شوی او د یکشمې پر جرمنی ته وړل شوی. د بیان په اساس دغه کس تورن دی چې د ایران په جاسوسۍ له یو بل تورن افغان الله اصله ډنمارکي سره یې اړیکې درلودې. داسې انګیرل کیږي چې تازه نیول شوي افغان د ایران په جاسوسۍ تورن افغان ډنمارکي سره ژمنه کړې څو یو درېمګړي ناپیژان ته وسله برابره او په جرمني کې پر یهودي اهدافو بریدونه وکړي. درې پندوس کلن ډنمارکای افغان هم تیره جون د ډنمارک په ارهوس کې نیول شوی او دمګړی په جرمني کې تر محاکمې مخکې په توقیف کې ساتل کیږي. هغه د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو له قدس ډلې سره په همکارۍ تورن دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي شکمن جاسوس هڅه کوله د بریدونو د ترسراوي لپاره خلک وګماري. ایران هغه تورونه رد کړي وو. یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو تمویل لپاره د 2 میلیارډ ډالر روزمنه کړي. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسیدلې. او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالي ورکوونکو یو روپۍ په لاس ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل که ایران نوې اټومي موافقه ونه مني او خپل توغندیز او اټومي پروګرامونه پر مخ بوزي نو هغه به پر ایران د اسرائیلو د نورو بریدونو ملاتړ وکړي. هغه د فلوریدا په مارالاګو ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وویل زه اوس اورم چې ایران څه کوي، بیا ځان برابر کړي او که دا پېښ شي موږ به ودرو. ټرمپ اشاره وکړه چې که د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شي نو سمدستي مداخلې ته به اړتیا وي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای لوړ پوړي سلاکار علي شمخاني په ایکس پاڼه کې ویلي د ایران توغندیز او دفاعي وړتیاوې د مهار وړ نه دي او د چا په اجازې نه دي تړلې. هغه زیاته کړې هر ډول یرغل به د سمدستي او سخت غبرګون سره مخ شي، داسې چې د طرحانو له تصوره به هم بهر وي. اسرائیل د جون په میاشت کې د 12 ورځو لپاره له ایران سره جګړه وکړه او له امریکا سره یې په ګډه د ایران مهم اټومي تاسیسات بمبار کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی قدرونه او خوږ زكون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې مند نن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنه او خوږ زكون کی برتر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پټرمي خوږ غللی زكون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول بوهیږي نن ورځ مرو تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې مو تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل. د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک دی، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خوږه ګلالۍ د کون کو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د 14 لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو او مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چی زکیه خودداری سوک و میرمن زکیه خودداری. زکیه خودداری سوک ده زکیه خودداری ده افغانستان یو مشهور شزینه ورزشکارا او ده مقاومت او اراده سمبول ده. درونا خوشوزده کون کول ولو چی میرمن زکیه خودداری ده افغانستان یو مشهور پرمختلل شزینه ورزشکارا ده سپورت پا برخه کی او همچنان ده مقاومت او اراده یو سمبول یو بیلگه ده. هغه په 1301 مریسکال کې د هرات په شار کې زیږیدلې ده. ولوچی میرمن زکیه خودداری په 1301 مریسکال د هرات په شار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. میرمن زکیه خودداری که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شول، ډیر زیات ستري ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم د ډیرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود میرمن زکیه خودداری وکول شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمار شي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زده کوونکو، ولوچی میرمن زکیه خودداری د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده. د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازینی لومړني افغانه میرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن زکیه خودداری لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خودداری په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړل. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیستل. درنو خوږ زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خودداری په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړله او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږ زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خودداری شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیات ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خودداری د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکول سوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږ زده کوونکو، زکیه خودداری د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خودداری یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خودداری چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده. دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندوی کې وی چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پریښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وشیم افغاني شزي حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وشیم، که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دیش کاروندوی کوي چې د خپل وړتیا او باور کول شي د هر ډول خند مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولای سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دی ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغان مېرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمنه وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی وو او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغان مېرمنه کولای سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولای سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ تاسو دا وپیژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکي، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات می عمرې قدرمنو درنو زکون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرع غلاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګللی زکون کوله که څنګه سیس مړه تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو اوس موږ د ګران هېواد افغانستان زړورګي کار افغانی افغان غشتلې مېرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتله افغانه مېرمنه در پیژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږ او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي، ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کړي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغان مېرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حق له هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست بیل کوز مراستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخت جعفری دل ولو چی شکردخت جعفری څوک او اثر او شخصیت او کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخت جعفری، شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو لمقش فزیکپو او د تیبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي، او هم چنان شکردغ جعفري په 1902 کال د دایکندي ولایت په سنگي تخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده، او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ، شکردغ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردغ مرمن شکردغ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې، او په دې برخه کې د دې موخه یوازینی موخه دا و چې څنګه کولای شو د فزیکی ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مرمن شکردغ جعفری په دې باندې وتمنېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکی ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردغ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا، د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چې کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قومي شعاعګانې چې کومې اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکرله. یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدیل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردغ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردغ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شوای چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه، په دې برخه کې هم د شکردغ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردغ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردغ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردغ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټون کې له جملو څخه وشمیرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي، یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شکرده جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مهال چې کله شکرده جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه، د هغه سربیره هم شکرده جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکرده جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکرده جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښي دی هغه دا دی، شکرده جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکرده جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو ځینې نسی کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شکرده جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکرده جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکرده جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکرده جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکرده جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکرده جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکرده جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دي سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دي سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې لپاره چې موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او شر او روشانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی میرمن شکرده جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی میرمن شکردخ جعفری یوه له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي میرمنو له جملو څخه وشمیرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله مند ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوهسي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه کې هیله مې هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرف خلاص وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې به زده کړو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچیرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې وسی، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې په مخ کې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د عمله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مطلوب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی چې دغه احساس د لږ ناراضي څخه یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپاریږي بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځیږي چې دا هم په فزیکی توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتیږي یا هم د وینې فشار مو لوړیږي د بدن عضلات مو سختیږي چې دا هغه ځینې فزیکی تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزه ونه کړي دغه قهر یا غوسه د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کړو راځو دغه د غوسه د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غوسه یا قهر مدیریت کوو اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوو کله چې د غوسه یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکارا کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکارا کوو خپل قهر ښکارا کوو دلته موږ اړیکې خرابېږي یا د دوه کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دی وکړي چې مقابل لوري باندې بد ولګيږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کما اړیکه چې د دوه کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي ترڅو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي سالمه پاتې سي تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي دوامدار قهر یا دوامدار غوسه لامل زموږ په بدن کې ځینی ستونزې رامنځته کیږي مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوي یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي که چیرې خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو په سم ډول سره کنټرول کو نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کو مدیریت کو ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو ځینې لارې چارې ست ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارې چارو په عملی کولو سره د هغه په سر تر رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په شډه ول سره مدیریت کی اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومني او هغه وپیژنئ د غوسه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومني چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي په دې خبره باندې تاسو باید تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکارا کوي تاسو وکړئ چې وی پیژنې وی منی او ورسته د دغه غوسه لاملونه تاسو پیدا کی چې اصلي دلیل څه دی ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست آیا هغه دلیل چې تاسو د قهر یا د غوسه سبب څه ودی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې تاسو قهر یا راپارول دی که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په حق له یا د یو داسې خبرې په حق له په غوسه کیجو یا په قهر کیجو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسه ور خبر نه وي نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کی او د ځان او پښتي چې آیا د احساس ما کنټرول څخه وتل دي که یا اوس هم زما په کنټرول کې دي په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره تر ورسوي څو ثانیې خپل ساه وساتي بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکی هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره تر ورسوي ژور ساه واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ هڅه وکړئ چې د خپل احساساتو په اړه ښه پوهه ولري او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ ځینې د میډیټیشن یا ځینې تمرکز فعالیتونه سره ورسوي هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي او هڅه وکړي چې خپل ځان لپاره وخت ورکړي تر څنګه کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست هڅه وکړي چې سمدستي عکس العمل ښکارانه کړئ خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ مثلا د هغه حالت ځان و بس څو د کې د خپل احساس په حق له فکر وکي دلیل پیدا کی یعنی لږ دمه وکي سمدستي عکس العمل تاسو مشکره کوي ځکه دغه سمدستي عکس العمل کې داسې یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي هم ستاسو په اړیکه کې هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړي ورپسې هم د خپلو احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړي په آرام ډول سره په ډیر آرامي سره په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي تاسو آرامتیا تاسو څخه اخیستې وه هغه تاسو د خبرو د خپلو خبرو را شریکولو هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي بل لاره هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي کله چې تاسو په قهر یاست هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ د ګلانو په منځ کې په باغچه کې د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي تاسو په هغه ځای کې وګرځئ دا هم ستاسو فشار کموي یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره ورزش وکړئ ځینې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي او کله چې تاسو غوسه یا تاسو د قهر تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي تاسو نسی کولای خپل وزن چارې سره په سم ډول سره ورسوي او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هغه قهر یا د هغه موضوع په حق له تاسو کوشش وکړئ چې د نور سره مشوره وکړئ او د غوسه خپل ملاتړ ترلاسه کړئ راځو د غصې د کنټرول ګټې ته دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په شډول سره کنټرول کړئ په شډول سره مو مدیریت کې دا به موږ لپاره څه ګټې ولري لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکړي مګر مقابل کس غصه را وپاروي یا د هغه قهر را وپاروي نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غصه لري هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي کنټرول کوي نه سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یو خبره کوو چې هغه بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي دغه اړیکه په منځ کې وي هغه د منځ ځي نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه شپه ته کیږي ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي فکر مو کوي ورسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي نو دلته ستاسو اړیکه شکیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه ترڅو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي د هغه د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري ستاسو د اړیکو په ساتل کې ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ او د هغو د کنټرول لپاره تاسو موثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ هغه لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ په پایله کې تاسو د پاره فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچې کې د خپل احساساتو په حق لیکي هر وخت تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس هڅه وکړئ یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسې احساس درلودئ تاسو خپل دغه احساس ولیکئ بیا ورسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کی مثلا تاسو د غوسې یا تاسو د قهر لامل چی شو تاسو ولې په غوسه واس ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و کله چې تاسو په قهر سو ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ عکس العمل چې تاسو ښکاره کوي هغه څه او تاسو به ورسته چړول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کی یا مدیریت کی یا خپل ځان مو آرام کی. دغه پښتنه ته تاسو دوبنه پیدا کی هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوی، بیا دغه یوې افته په جریان کې کم احساسات چې تاسو لیکلی و د خپل یادښتونه تاسو وایست د زده کړو لپاره هغه تحلیل کی چې دا کار بستا سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنی او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي فعالیت سره ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنه زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیاسته وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرخ لاس ویم د نن ورځې لوسته هیله د چت تل په څیر نن ورځ هم د لوسره خرینی شي بر سره ملوسي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی، د چې خفګان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحال خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز مر سره کولای سي تر څو خفګان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیرې دغه خفګان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان اوشتمحاله وسی، مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوس مهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفګان دا یو طبيعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل نه وي معلوم، انسان خفاوي، انسان زړتنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان د دوه هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کی، یعنی لنډمهاله ونوسي، د اوږدې مهال او اوږده مهال د پاره وسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډیره غټي پیښې، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کوي، او دا خفګان نارمل په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کې دایسي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي. هورمونی ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواړو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه نلرو یوازیتوب غوره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو، د خلکو څخه ځان لرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، څه خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو، نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تو څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نښې نشانې ته راځو، یعنی هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کوم نښې نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه وي. یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسې بې انرژي یاست، نسي کولای چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي، تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نسی کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوب وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې نشانې شته چې دا ستاسې په بدن کې د ډیر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ ویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي، نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسې دغه نښې نشانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مو په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې لري دوام کې، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو په بدن کې ډیر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډیر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ، او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ، ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپله ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي، او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسو په ورځ کې درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دا غلامل ستاسو دغه ورځ شته رسوي ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځېدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او ساسي د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت او ښه احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او آرامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت سره ورسوي، د خپل ستاسي ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشي درکوي او ستاسي خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسي د خفګان، ستاسي د ذهني فشار کچره کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنه کړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د هغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر د هغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیدلو کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. هرڅه مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولې ناکام شوی دی یا د دې ناکام کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.
اج میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان زمانہ جس سر سری دا خار کے روان قاتل خبر تھے جس زندگی دا خار کے روان بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے ہوا شکیدہ